Radio. Radio Azadi.
احمد شبریم د ازادي راډیو په سهارنۍ خبري مجله کې مو هرکلی کوم. تر هر څه مخکې خبرونه، د طالبانو د ترانسپورت او هوایي چلند وزارت وایي په تیرو درو میاشتو کې له اوس ورو زیات کډوال تر خپلو سیمو استول شوي دي. دغه وزارت پرون پر خپل ایکس پانل لیکلي چې د دوی د ترانسپورت کمیټې لخوا په تیرو درو میاشتو کې 1315 کورنۍ چې 1318 کسان کې خپل اصلي مینو تاسول شوې دي. دغه کسان له ګاونډیو هیوادونو پاکستان څخه تر سنډو وروسته له تورخم او سپین بولدک څخه د دوی تر سیمو لیشتول شوې، خو له ایرانه د اخراجیدونکو کډوالو په باب سنډي ویل شوې. پاکستان د 2023 کال د نومبر میاشتې له لومړۍ نیټې د بیا اسناد افغان کډوالو د لیز اخراج پیل کړی چې ورسره له ایران هم د افغان کډوالو د ایستلو لړۍ روانه ده. په سوریه کې د وی افراطی ډلې حیات تحریر شام مشروي په سوریه او افغانستان کې ذهنیتونه متفاوت دي. احمد اشار چې مستعار نوم یې ابو محمد الجولانی دی، ل بی بی سی سره په ځانګړي مرکه کې ویلي دوی نه غواړي سوریه ته د افغانستان مڼه ورکړي. هغه چې د بشار الاسد د نظام تر رنګېدو وروسته په سوریه کې برحاله واکمن ګڼل کیږي، ویلي افغانستان یوه قبیلوي ټوله نه ده، خو په سوریه کې ذهنیتونه متفاوت دي او دوی د ښځو پر تعلیم باور لري. پر افغانستان د واکمنو طالبانو اکثر وی پر ټولنیزو شبکو د احمد اشار د بریاب مبارکي ویلي، خو د هغه پر روسي سرګندونو وی څنې دی ویلي. طالبانو له هم جنو ته تر شپږم ټولګي پورته د نور تعلیمي اجازه نه ورکړي او دوه کاله کیږي چې جنجونی او شزې د پانتون د زده کړو هم منع کړی دي. د افغانستان د کرکټ بورډ وی د کرکټ ملي لوبډله چې زیمبابوي په وړاندې د سبا ورځې وروستۍ او درېمې 500 مسابقه ته پوره چمتووالی لري. افغانستان وتوانید له کوربه هیواد زیمبابوي د کرکټ پرونی مسابقه د 222 منډو په توپیر وګټي. لومړی 500 لوبه 13 سیشن به د باران لکبل مساوي شوي و. افغانستان 13 ونی وتوانید له زیمبابوي د شلو ورونو لوبلړی وګټي او که سبانی لوبه وګټي د 500 ورونو د لوبلړی ګټونکو به هم شي. افغانستان له کوربه زیمبابوي سره دوه ټیسټ لوبي هم لري چې لومړی به د روانې پنځشنبه پر ورځ او دویمه د جدي پر 14 وي. د حماس ډلې تر ولکې لاندې د غزې روغتیا وزارت پرون پنځشنبه اعلان وکړ چې په څه باندې 4 میاشتنۍ جګړه کې د وژل شویو کسانو شمیر 15,190 ته ورسید. د امریکا متحده ایالاتونو او اروپایي ټولنه تونلارې حماس ډلې یو تروریستي سازمان ګڼي. د غزې روغتیا وزارت وایي په غزه ترانګه کې د اسرائیل او حماس ډلې ترمنځ په روانه جګړه کې د ټپیانو شمیر 1,338 ته رسېدلی دی. په غزه کې دا جګړه وروسته له هغې پیل شوه چې لومړی حماس ډلې د 2023 کال د اکتوبر میاشتې پر 10 پر اسرائیل ناببره حمله وکړه. په دې حمله کې د اسرائیل دننه 1,200 کسان وژل شول او شاوخوا 250 نور حماس یرغمل کړل. د ملګرو ملتونو سرمنشي وایي پر سوریه باید هوایي حملې او د دغه هیواد له ځمکنۍ بشپړتیا سره رړونې پای ته ورسول شي. انټونیو ګوتیرش پرون وویل په سوریه کې د تهاجم ټول اقدامات باید سمدلاسه ودرول شي. لکه چې د دسمبر په 8 په سوریه کې د بشار الاسد حکومت وپرځول شو، پر دغه هیواد د اسرائیل لخوا سلګونه هوایي حملې شوې دي. اسرائیل وایي د دغو بمباریو هدف د ستراتیژیکو وسلو پوځي تاسیسات ویچاړول دي چې د افراطي وسلوالو لخوا ونه کارول شي. د دغه هیواد چارواکو دغه اقدامات محدود او لنډمهاله بللي چې په مرسته د اسرائیل سرحدونه خوندي شي. اساج رادو په منسنۍ سپه ټول شپږنی وی په ټول افغانستان کې اوري. په دې خبرونه کې د کابل کندهار پلو اعلان د روانې اونۍ د موټرو د ټکرونو وروسته د تحقیقاتو ژمنه شوې.
د موټروانانو غلط رفتار، د شرکتونو نه مدیریت، د پایداری وزارت تګلارې، د سرکونو معیارونه جوړېدل، دا باید څه ویلي چې دغه څه پېښې دې رامنځته شي.
په افغانستان کې د یونیت سی آر د ویاندې څرګندونې لرو چې دا وایي راستنه شوي افغانان کارونو ته اړتیا لري. د نورستان د دواب او منډول ولسوالیو ترمنځ د لارې د رغېدو او پراخېدو په اړه به هم واوري او نن د پیوستون او زغم نړیواله ورځ ده.
وسیله ښه شی ده، څوک اولاد ته، کورنۍ تیدونکو ته، هر چا ته وسیله پکار ده. دکاندار وسیله وکړي، باید ډاکټر باید وسیله وکړي، مور باید اولادو ته وسیله وکړي.
د شیبي د ازادي رادیو خبري ټولګه
په افغانستان کې ګڼ کسان په معیاري ډول د سړکونو نه جوړېدل، د ترافیکي اصولو نه رعایت، د چلوونکو لخوا د نشي موادو کارول او تیز سرعت د زیاتو ترافیکي پیښو اصلي علت کړي. د چهارشنبه په ورځ په غزنی کې د کابل کندهار پر لوی لار په دوو ټکرونو کې له 500 زیات کسان مړ شول. دا په روسيو کلونو کې یوله ټولو خونړیو پیښو ګڼل کیږي چې د طالبانو حکومت یې پاړه د چیرونو خبر ورکړي. تفصیل په دې راپور کې
ګڼ افغانان وایي د کابل کندهار پر لوی لار د زیاتو ترافیکي پیښو اصلي علت هغه ستونزې او سرغړونې دي چې له کلونو وروسته هم حل سوي نه دي. تیره چهارشنبه په غزنی کې پر دغه لار له ټانکر او لاری موټر سره د دوو مسافر وړونکو موټرو د ټکر په پیښه کې تر 500 زیات کسان مړه شول او تر 200 زیات نور ټپیان شول. دوړ پیښه د چهارشنبه ماښام مهال له یو بل څخه نږدې 15 کیلومتره لري، یو د غزنی د مرکز په شهباز او بل د اندړ ولسوالۍ په نانی سیمه کې سویده. په کابل کې ایمرجنسی روغتون ویلي د دې پیښې یو شت ټپیان د روغتون ته لېږدول سوي چې ورپسې څو نور ټپیان هم په خراب حالت کې ورسول سوي او جدي ټپیان په عاجله څانګه کې تداوي کیږي. محمد نبی افغان چې د کابل کندهار پر لوی لار د مزکنی ترانسپورت شورا مرستیال وو، پرون له ازادي رادیو سره په خبرو کې د زیاتو ټکرونو د علتونو په اړه وویل.
د موټروانانو غلط رفتار، دویم د شرکتونو نه مدیریت، کریم چې د رات معاملې ده، د پایدامی وزارت تګلارې، د سرکونو معیاري نه جوړېدل، دا باید څه ویدي چې دغه څه پیښې دې رامنځته شي.
ځینو کسانو شکایت کړی چې د بس موټرو ځینې چلوونکي له نشي موادو هم کار اخلي چې دې کار هم د ټرافیکي پیښو په زیاتوالي کې عمده رول لوبولی دی. بلخوا د ټرافیکو عمومي ریاست د پلان او پالیسۍ عمومي مدیر عبدالودود خیرخوا پرون ویلي چې د زیاتو پیښو علت د چلوونکو بې احتیاطي ده.
علت اساسي
موږ ته په بشپړ ډول تثبیت شوی چې د دې ټرافیکي پیښې اساسي علت د چلوونکو بې احتیاطي ده. کله چې چلوونکي له مرکزی سړکونو یعنی هغو مسیرونو چې د ټرافیکو پولیس تر څار لاندې دي یا هم کله چې د کابل له خروجی دروازو ووځي تر هغو چې د یو ولایت دخولي دروازې ته رسیږي، ټرافیکي قواعدو او مقررات ته هیڅ ډول پام نه کوي. د قانون سرغړونه کوي چې دا کار د ټرافیکي پیښو سبب کیږي.
د طالبانو د ترانسپورت او هوایي چلن وزارت پرون د ورستیو ترافیکي پیښو په تړاو د دوو ترانسپورتي شرکتونو د فعالیت د ځنډولو خبر ورکړی دی. د طالبانو د کورنیو چارو وزارت هم د تازه پیښو په غبرګون کې له چلوونکو د پوره احتیاط غوښتنه کړې ده. د دغه وزارت ویاند عبدالمتین قانی پرون په یو ویډیوي پیغام کې د دغه وزارت د مشرتابه په حواله وویل،
د ټولو ترانسپورټي شرکتونو او موټر چلوونکو څخه په کلکه غواړي چې د تک او راتک په وخت کې له پوره احتیاطه کار واخلي تر څو پراتونکو کې دغه غمجنو پیښونه مکمل مخنیوي وشي. د تخلف په صورت کې به دغه پیښې د رامنځته کېدو هر ډول مسؤلیت د ترانسپورټي شرکتونو او اړوند چلوونکو په غاړه او په جدي ډول به تر قانوني مؤاخذه لاندې نیول کیږي.
د کابل کندهار پر لوی لار وخت نا وخت دغه سی ترافیکي پیښې کیږي او دا پیښې پورستوي کې هم کمی سوي نه دي. دا هغه لوی لار ده چې طالبانو په تیرو شلو کلونو کې د جمهوریت د واکمنۍ پر مهال د هغې اکثریت لوی پلونه او پلچکونه په بمونو والوزول او وخت نا وخت لار بندوله او ځینې کسانې د دولت د همکاري په تور له موټرو کښته کول. ځینې شنون کې وایي که څه هم دغه لار اوس د طالبانو د ټولګټو وزارت لخوا جوړیږي، خو د دوی په وینا د رغونې معیارونه په پام کې نه نیول کیږي.
ازادي راډیو څلیرویشت ساعته له تاسو سره ده.
د ملګرو ملتونو یوه اداره وایي بې وسلۍ په افغانستان کې تر ډیره راستنې شوي او بې ځایه شوي کورنۍ اغیزمنې کړې دي. په افغانستان کې ځایي خلک هم د ژمي له راتګ سره د بې وسلۍ او بیکارۍ په اړه شکایتونه لري. ملګرو ملتونه څرګندوي چې په افغانستان کې نږدې نیمایي وګړي د بې وسلۍ تر کشر لاندې ژوند کوي. تفصیل په دې راپور کې
ملګری ملتونه په افغانستان کې د میلیونونو افغانانو په باب اندېښنه لري چې له بېوزلۍ کړیږي او په هغوی کې نوي راستانه سوي یا هم بې ځایه سوي کسان شامل دي. د ملګرو ملتونو د بشري چارو د همغږۍ ادارې یا اوچا د روان مریض کال په زمري یا صد میاشت کې ویلي وو په افغانستان کې د ټولو وګړو 38% یې د بېوزلۍ تر کرښې لاندې ژوند کوي. د کډوالو په چارو کې د ملګرو ملتونو لویه کمیشنری وایي په افغانستان کې زیاتې کورنۍ مجبوره سوي په خپلو ماشومانو درانه کارونه وکړي. په افغانستان کې د دې ادارې ویاندې کارولاین ګلوک له ازادي راډیو سره په خبرو کې وویل:
Unemployment is a big problem in Afghanistan, especially for
وزګرچه په افغانستان کې لوی ستونزه ده چې د ځوانانو په ګډون اکثریت وګړي د کرنې په سکتور کې بوخت دي. دغه هیواد له لسیزو راهیسې له شخړو سره مخامخ دی او بشري بحران پکې ژور دی چې تر نیمایي زیات وګړي یې بشري مرستو ته اړ دي. هغه کورنۍ چې د شخړو له کبله بې ځایه شوي یا هغه کډوال چې له پاکستان او ایران راستنیږي د کار پیدا کول یې عمده اندېښنه ده. دوی د کورونو د کرایې د خوړو د رانیولو او ښوونځیو ته د خپلو ماشومانو د لیږلو وس نه لري. ځینو یې منفي میکانیزمونو ته مخه کړې. د ساري په ډول دوی خپل ماشومان د ښوونځیو پر ځای کارونو ته لیږي یا یې خیرات ټولولو ته اړ باسي یا هم په کم عمر کې ودونو ته. کاری فرصتونه لږ خو د کار غوښتونکي زیات دي. دا کسان غواړي د ځانونو او خپلو کورنیو ملاتړ وکړي. دغه کورنۍ د مرګ له خطر سره مخامخ دي.
د ملګرو ملتونو د بشري چارو د همغږۍ ادارې یا اوچا ویلي په 2015 میلادي کال کې به چې څه کم دوې اونۍ وروسته پیلېږي په افغانستان کې 22.9 میلیونه وګړي بشري مرستو ته اړ وي. په افغانستان کې ګڼې کورنۍ وایي له مجبورۍ یې خپل ماشومان درنو کارونو ته درولي دي. د کونړ دوو تنکیو زلمیانو محمد ایوب او ګلاب له ازادي راډیو سره په خبرو کې وویل کری ورځ لاسي ګاډۍ چلوي.
بازار کې ټرالی چلو مم څوک غریبی دا ټرالی چلو سار روز نن کې غریبی وشي شل دې شو کوي ما خام پورې وکړو دا غو باندې زمونږ د کور خرچنه پوره کیږي. مونږ به واسه مونږ غواړو چې د حکومت مونږ سره مرسته وکړي او بار ملکونه مونږ سره مرسته وکړي.
بازار کې ټرالی چلو ما دول سکاله عمر می دا ټول کور ارڅ ما ته را په غاړه دي او هیڅ شی مشته نه بازار کې مزري شي هیڅ شی مشته سار راوز ما خام پوری یا دې څلو خپل خپل پاره زمون وچ شي مې کور کې مش څوک نشي کو سار فستیو کې هیڅ شی مشته.
دینو مرستندویو بنسټونو ویلي په افغانستان کې د بېوزلو د لاسنیوي لپاره چې په هغوی کې نوي راستانه سوي او بې ځایه سوي کسان هم شامل دي مالی مرستو ته اړتیا لري. د کډوالو په چارو کې د ملګرو ملتونو لوی کمیشنری ازادي راډیو ته ویلي د افغانانو د لاسنیوي لپاره د 215.9 میلیون ډالرو په ارزښت د غوښتل سوي بودیجې شاوخوا 6% یې ترلاسه کړې ده خو پاتې برخه یې نه ده ورکول سوی. دغه ادارې ویلي د هغو کسانو لپاره اندېښمن دي چې له ګاونډیو هیوادونو څخه راستانه سوي یا هم په هیواد کې دننه له یوې سیمې څخه بلې هغې ته بې ځایه سوي ځکه ژمی په افغانستان کې د زیانګالو کورنیو لپاره تر ټولو سخت وخت وي. بلخوا د خوړو نړیوال پروګرام روانه اونۍ ویلي په افغانستان کې نږدې 15 میلیونه وګړي په دې نه پوهېږي چې د بل وخت خواړه له کومې کړي. دغه ادارې ویلي پر روانو شپږو میاشتو کې د خپلو چارو پر مخ بیولو لپاره 238 میلیون ډالرو ته اړتیا لري.
د ازادي راډیو خبری مجله اوري.
د خبری مجله په منځنۍ صفه 12/16 په ټول افغانستان کې اوري او په انټرنیټ کې زموږ خبرونه په ازادي راډیو .com کې اوریدل شي. که تاسو چیرته د ازادي راډیو ویب سایټ ته ورشي هلته دا غو راپورونه متن وسل شي چې د ازادي راډیو لاري خبري شي. هم درس کومې مرکې چې په ازادي راډیو کې خبرو هغه هلته اوریدل شي او ویډیوي راپورونه هم د ازادي راډیو په ویب پاڼه کې ترلاسه کولای شي. په نورستان کې چارواکي وایي د دواب او منډولو لسلیو ترمنځ د 6 کیلومتر سړک د پراخولو او بیا رغولو چارې پیل کړې دي. د دوی په وینا د سړک ته 14 میلیونه افغانۍ د خوړو نړیوال پروګرام لخوا ځانګړي شوي او په شپږو میاشتو کې به یې چارې بشپړې شي. جزئیات په دې راپور کې.
نورستان لویدیزو دو ولسوالۍ دواب او منډول ترمنځ د 6 کیلومتر سړک د پراخولو او اساسي بیرغونی چارې پیل شوې. په یاد ولایت کې د کلیو پراختیا او بیرغونی چار رئیس مولوی احسان الله احمد ازادي راډیو ته وویل په دغه 6 کیلومتره اوږد سړک 14 میلیون افغانۍ لګښت راځي او په شپږو میشتو کې به د غټو موټرو د تګ راتګ جوګه شي.
دا شروع کیږي د دوه بلسوالۍ د سنگی پل ساحینه د منډول مرکزی پورې. د دې سرک عرض به ان شاء الله شپږ متره وي او خاص اسی ډول به ترمیمیږي چې پاغه کې به واړو غټ موټرې شش پای او ټرکونه به هم پاغه کې تلی شي، نو خلکو ته به ډېر سهولت پیدا کیږي. دې سره
د خاغلی احمد په خبره د سرک د ترمیم او پراخولو چارو کې په سلګونو بیروزګارو کسانو ته د کار کولو اسانتیا به هم چمتو شوي. د دواب او منډول ترمن سرک په غرونو کې بهل شوی چې ډېرې ځایونه یې دوا یا درې متره پلنوالی لري چې یوازې یو موټر پکې تیرېدی شي. د سیمې اوسیدونکو به په یاد لاره د تګ راتګ او د ناروغانو او خوراکي توکو د انتقال په برخه کې ګڼو ستونزو سره مخ دي. اوس چې ورته سرک رغول کېږي پرې خوختي او هیله مند دي چې ورسره به شته مشکلات حل شي. د منډول ولسوالۍ دوه تن اوسیدونکو محمد رحیم او ګل محمد ازادي راډیو ته وویل
دا شپږ کیلومتره سرک جوړې ګل خیره دی او دوام د تر منډول پورې چې کوم ځایونه خراب دي او پلچک پکار دی یا اسرادي دیوالونه پکار دي، نو دا یا کوم ځای تنگ دی دا خیره جوړېږي.
دا ډیر مشکلات حلیږي. اول به موټر راته بل بنه شي تیرېدلای او صاحب تنگ وا، نو یو به ورسته ته بیا ډیر ساحه کې لار ورکول نیمه ګنټه کې شل د کو کې موټر د لار ورکول.
د لویدیز نورستان د دواب او منډول ولسوالیو ترمنز د شپږ کیلومتره وران ویجاړ او تنگ سرک د پراخولو او ترمیم چارې په داسې حال کې پیل کیږي چې د یاد غرنی ولایت ګڼ سرکونه تنگ او کندوکه پر دي چې ډیرې وخت ترافیکی پیښې رامنځته کیږي او خلکو ته د مرګ ژوبلې اوښتو سبب کیږي.
د ازادۍ راډیو په خبرونو کې د افغانستان سیمې او نړۍ له وروستیو تحولاتو خبر شئ.
ازادي رادیو څلورویشت ساعته.
د بلجیم سرتیاسم الکساندر دی کرووی اروپایي ټولنه په سوریه کې د قدرت د انتقال پر مهال د سوریې له نوي مشرتابه سره د حساب کتاب لپاره تماسونو ته اړتیا لري. دی کرو پرون پنځشنبه په بروکسل کې د سرګندونې داسې وخت کړي چې د دسمبر میاشتې پر اتمه د بشار الاسد رژیم وپرسید او په سوریه کې واک د یوې افراطي ډلې په مشۍ د دولت وسلوالو مخالفانو ته په لاس ورخی. هیئت تحریر شام ډله چې تر ډیره د بشار الاسد د پرځولو مسؤول ده وایي د سوریې د ټولو وګړو اساسي ټوپ کوي. د بلجیم سرتیاسم ویلي اروپایي ټولنه چې کله تر ممکنه هده سوریې ته بشري مرستې برابروي باید د سوریې له نویو واکمنانو سره حساب کتاب هم وکړي. لکه چې بشار الاسد له واکه وپرځول شو د اروپایي ټولنې مشرانو په بروکسل کې د لومړي ځل لپاره غونډه وکړه او اروپایي ټولنه پر دې بحث کوي چې له هیئت تحریر شام ډلې سره څه ډول تعامل وکړي. ملګري ملتونه دغه ډله تروریستي سازمان ګڼي او د اروپایي ټولنې لخوا ورباندې بندیزونه لګول شوي دي.
له خبرونو ور اخوا
د افغانستان د بیلابیلو ولایتونو جن اوسیدونکو وایي جنگ جګړو او اقتصادي ستونزو په افغانانو کې د زغم او پیوستون په کلتور ناوړه اغیز کړی دی. دوی د بشري پیوستون د نړیوالې ورځې په مناسبت لا سړي راډو سره په خبرو کې وویل چې له واقعي پیوستون او یوبال پرته افغانستان پرمختګ نشي کولای. په ورته وخت کې د ټولنیزو چارو یو شمېر پوهان بیا وایي چې په نړۍ کې د ملتونو د پرمختګ لوی او مهم علت پیوستون او یووالی دی چې له کبله په ټولنو کې لویو پرمختګونو ته لار هواره شوې ده. د دسمبر شلم یعنی نن له 2015 کال راهیسې په نړۍ کې د بشري پیوستون د نړیوالې ورځې په توګه لمانځل کیږي. په دې اړه تفصیلي راپور لرو.
که څه هم د دسمبر شلم هر کال په بیلابیلو هیوادونو کې د بشري پیوستون په نوم د یووالي د پیاوړتیا په هدف لمانځل کیږي، خو یو شمېر افغانان وایي بیلابیلو ستونزو په افغاني ټولنه کې د پیوستون یووالي او زغم په کلتور ناوړه اغېز پرېښی دی. دوی دا هم وایي چې د افغانستان د وروستوالي لاملونه کېدای شي ډیر وي، خو تر ټولو مهم هغه یې د خلکو ترمنځ د پیوستون او یووالي نه موجودیت دی چې خلک یې له ننګونو سره مخامخ کړي دي. د کابل ښار اوسیدونکو امیر حمزه په دې اړه ازادي راډیو ته وویل
نن د زغم پیوستون او صبر نړیواله ورځ د تاسو ټول ته مبارکي. یعنی کوم وګورو په تیرو څو کلونو کې افغانستان کې ډېرې جګړې شوي دي، خلک له ډېرو مشکلاتو سره مخ شوي دي او دغه ذهنونه سیدي دا د شوي دي چې دوی هر یو د زغم هیڅ طاقت نه لري، په ډیره یو عادي خبره باندې جنجالونه کوي. تاسو باید زغم ولرو، یو بل تحمل کو. که موږ زغم او حوصله ولرو نو موږ به هیواد ته هم خدمت کولای شو. غټ غټ کارونه په ډیرې اسانۍ سره موږ پای ته رسولای شو.
د بلخ ولایت اوسیدونکي فاطمه چې اته اولادونه لري، وایي تر هر څه وړاندې باید کورنۍ خپل اولادونه په داسې روحیه وروزي چې له ټولو هیوادوالو سره په متقابل درناوي ولاړ یو ټینګې اړیکې وپالي. نوموړې وایي له اولاد سره د مور مینه د زغم، حوصلې، پیوستون او یووالي ښه بېلګه کیدی شي او باید درس ترې واخیستل شي.
اته اولادونه مې دي شکر ده، ټول غټان دي، سر ته رسیدلي، په ټول په وسیلې، په زغم او په اغم سر ته رسولي دي. دا بعضې خلک بیا وسیلې سي، لکه زمونږ د وطن خلک اخر حوصله یې سر ته رسیږي، یا به واره کیږي، یا به جنګ کوي، یا به نو همدغسې در په دره به وي لکه دایي چې حوصله ښه شاید څوک وکړي اولاد ته، کورنیو تیدونکو ته، هر چا ته حوصله پکار ده. دوکاندار حوصله وکړي، باید ډاکټر باید حوصله وکړي، مور باید اولادو ته حوصله وکړي.
د ډسمبر 6 هر کال په بیلابیلو هیوادونو کې د بشري پیوستون د نړیوالې ورځې په توګه لمانځل کیږي. ملګرو ملتونو په 2015 کال کې د وګړو ترمنځ له ډول ډول توپیرونو سره د یو بل د منلو، د مرستې او همکارۍ، د روحیې د پیاوړي کولو، د پیوستون او یووالي د اهمیت په اړه د عامه پوهاوي د رامنځته کولو او په ټوله کې په دې برخه کې د حکومتونو د کار کولو په هدف د ډسمبر 6 د بشري پیوستون د نړیوالې ورځې په توګه ونوموله. د ننګرهار ولایت اوسیدونکي زاهد الله وی افغانان مکلف دي چې د اسلامي لارښوونو پر بنسټ د یو بل په درد دردمن شي او په یووالي، پیوستون او زغم سره د ورورګلوۍ په فضا کې سوله ییز ژوند وکړي. هغه په دې اړه ازادي راډیو ته وویل:
زه فکر کوم چې د خلکو په منځ کې غم، یو بل منل، حوصله، احترام او د یو بل منل او د بل په درد خفه کېدل د ټولو مسلمانانو دنده ده چې یو د بل په درد خفه شو. باید دغه مسایلو ته باید
د ټولنیزو چارو پوهان لړلې سباون او رنگ وایي چې په نړۍ کې د ملتونو د پرمختګ لوی او مهم لامل پیوستون او یووالی دی چې لکبلې په ټولنه کې لوی پرمختګونو ته لار هواره شوې ده. نوموړی وایي په ټولنه کې د یو بل د منلو، د زغم، یووالي او پیوستون لپاره هلې ځلې د ټولو ګډ مسؤلیت دی.
په نړۍ کې ټول انسانان د مسایلو په اړه بېلابېل لید لري، خو په ملتونو تل له دغو توپیرونو مثبته ګټه اخیستې او د یو بل په منلو، یووالي او پیوستون سره یې ځانونه لوړو درجو ته رسولي دي. په افغانستان کې د دوامداره شخړو او د ځینو نورو ټولنیزو او کلتوري ستونزو له کبله دغه کلتور چې له توپیرونو سره سره باید یو بل ومني زیانمن شوي، چې له بده مرغه د مسلې په لویه کچه په خلکو کې په پیوستون او یووالي هم خپله ناوړه اغېز پرېښې ده. خو له ستونزو سره سره یو سوله ییز بهیر ته د ټولنې د بیول د ټولو مسؤلیت دی.
د ټولنیزو چارو پوهان ټینګار کوي چې افغانانو په تیرو څو باندې څلورو لسیزو کې د پیوستون، یووالي او زغم د نشټوالي له کبله په فردي او جمعي توګه ګڼ تاوانونه لیدلي او باید له تیرو تجربو څخه په استفادې په دې برخه کې د شته ستونزو په حلولو سره د روښانه راتلونکي پر لور چټک ګامونه پورته کړي.
نن سبا ټکنالوژي او په ځانګړي توګه ځیرک موبایلونه زموږ د ژوند د ټولو برخو یو نه بېلېدونکې برخه ګرځېدلې. ځیرک موبایلونه نه یوازې زموږ د ژوند اسانتیاوې ډېرې کړې، بلکې د ښوونې، تفریح او معلوماتي پرمختګ لپاره یو مهمه وسیله ګرځېدلې، خو ډېر استعمال یې ستونزې هم لري. راپور لرو.
خلک او یو شمېر ځوانان وایي ډېری ځوانان د ځیرک موبایلونو د ناسمې کارونې له امله په رواني ناروغۍ اخته شوي دي. ځوانان وایي چې ټکنالوژي باید په مثبتو او ګټورو چارو کې ولګول سي، خو ډیر وخت ځوانان له دې وسیلې ناسمې ګټې اخلي چې له امله یې ژور خفګان او وسواس رامنځته کیږي. دوی ټینګار کوي چې ځیرک موبایلونه باید د ښوونې، معلوماتو د ترلاسه کولو او د ورځنیو ستونزو د حل لپاره وکارول سي او د غیر ضروري او اوږدمهاله استعمال څخه یې ډډه وسي، څو د رواني او ټولنیزو ستونزو مخه ونیول سي.
ملنګ یم، د مسکر مرکز ترینکوټ اوسیدونکی یم. ټلیفون خو ډېر زیانونه لري، د مثال په ډول کې زه مثال درکم. اول زیان یې دا دی چې د انسان دماغ ور باندې هر وخت دماغ خرابې، د سترګو جدي او کمزوري کوي. د انسان جمع اور خراب وي، راتلونکی اور خراب وي. اکثره وخت چې دی وویني دماغ یې بندې په شي سر نه خلاصېږي، د شپې ترې وي او تر دوو پورې ورته ویښ وروره ماپښین په دوو پورې واره کښېني.
نوم یې شریفلا دی، د روزګان ولایت مرکز ترینټو اوسېدونکی یم. ټلیفون خو ډېر بېکاره شی دی، که موږ تاسو وایو ټلیفون د انسان ذهن ډېر کمزوري کوي، بلکې د سترګو جد هم ډېر کمزوري کېدی. ولې کېدای شي ګرده ورځ نوړا ته ګوري، دغه نوړا چې ده ډېر ظالم شی ده او دی د سترګو جد کمزوري کوي، بلکې کوچنیان او د کوچنیانو سره چې هغه ټلیفون ورسره یې یا څوک په کور کې ټلیفون وکاږي کوچنیان ورته ګوري، ډېر چمونه دندې زده کوي. کېدای چې دی کار دندې زده کړي چې هغه دې ته تاوان وکړي. ولې په ټلیفون کې موږ ته لیدلي دي رقم رقم ټیوټاک چې ډېر رقم رقم شیان په کښې کښې دي او دا ډېر تاوان کوي. غوښتنه مې دا ده چې څوک ټلیفونان خو موږ ته یې چاره نه دینځې لرو که وی یې، بلکې په کورنۍ کې په کور کې د کوچنیانو د مخه موږ ته ټلیفون وکړو کار باید، او بل د استفاده دینځې وکړو چې موږ ته د ټلیفون څخه غلط استفاده نه وکړو بلکې ښه استفاده دینځې وکړو.
نوم یې ولي الله حکیار دی او د مرکز ترینکوټ اوسېدونکی یم. ټلیفون خو غټ ټلیفون په خاص توګه غټ ټلیفون چې دی ډېر زیات تاوانونه لري، ځکه چې د دغه ټلیفونان د لاسه د انسان دماغ سترګې دا مکمل خرابېږي، د سترګو جج کمېږي او پاینده کې دی نشي کولی چې د خپل دماغ څخه سمه استفاده وکړي، یعنې هر شی بې هېرېږي او په دماغ کې دینه پاتېږي.
د ځیرک موبایل خو چې دی دا خو واقعا هم ډېره کارونه یې نه ده ښه، که څه هم ګټې لري نو تاوانونه هم ډېره کارونه لري. خو ډېر تاوانونه درلودلی شي، مثال په ډول فزیکي تاوان لري، رواني تاوان لري، ټولنیز تاوان لري. فزیکي تاوان مثال د سترګو ستړیا ده، ول د سترګې مثال انسان ډېر ګوري هغه سترګې وچېږي، هغه سترګو په نظر او په دید کې کموالی راځي، دا رڼا چې د مستقیما سترګو ته ډېر تاوان کوي خصوصا د شپې د طرفه څخه نه. او بل د خوب ګډوډی دی، مثال زموږ خلک چې د خوب په وخت کې هم کاروي، د خوب وخت نو معلوم دی انسان باید په کافي اندازه خوب وکړي، د خوب په وخت کې هم موبایل سترګو ته نیولې یا رڼا هم ورتیزه کړې یا هغه اوتومات عینکې هم نه لري چې هغه بیا یو څه مخنیوی وکړي، نو دا بل تاوان دی.
ارواپوهان هم وایي چې د ځیرک ټلیفون د زیاتې کارونې زیانونه د رواني او ټولنیزو ستونزو لامل کېږي. هغوی وایي چې د دوامداره او غیر ضروري کارونه د ژور خفګان، وسواس او تمرکز کمښت سبب کېږي. دوی وایي ځوانان د مجازي نړۍ له خلکو سره په اړیکه کې پاتې کېږي، خو په واقعي ژوند کې اړیکې کمزوري کېږي چې دا د انزوا او یوازیتوب لامل کېږي. ارواپوهان ټینګار کوي چې د ټلیفون کارول باید په سمه توګه وسي او د وخت مدیریت ته جدي پاملرنه وسي څو د دې زیانونو مخه ونیول سي. ارواپوه حکمت الله هلال وایي
چې هم په اوسني وخت کې ځیرک ټلیفونونه د ځوان نسل ته خورا په زیان تمام سوی دی. یو خدا چې په ټولنیزو ژوند کې دوی ډېر استفاده ځینې کوي چې په هغه کې دوی تر ډېره د ناوخته پورې مصروف وي، بیا د سترګو دپاره خاص زیان لري او په زمن کې د خلکو څخه په دې باندې مطالعه پاتې ده او ګیم پکوي یا مطلب غلط استفاده ځینې کوي، او تر ډېره زیاته زموږ په ټولنه کې خصوصا په افغانستان کې خلک د ځیرک ټلیفونونو په هغه ګټو نه پوهېږي چې یو استفاده ځینې وکړي، یا د ایمیل دپاره یا د یو نورو رسنیزو فعالیتو دپاره یا د تصویرو د ساتلو دپاره، نو متاسفانه دوی د هغه څخه منفي استفاده کوي چې هغه کې د غیر اخلاقي ویډیوګانې ساتي یا فلمونه کې ساتي، هغه تر ډېره ناوختو په ګوري، او یا انټرنیټ کې لګیاي ټیک ټاک موضوع ده او داسې د ګیم موضوع ده، تر ډېره حتی خلک په د 5G ګیم باندې مصروفه یې. زیانونه خې خورا زیات دي نسبتا چې وګورو، تر ګټې زیان بیخي زیات دی.
د افغانستان د مخابراتي خدمتونو د سمون اداره یاترا وایي چې په هیواد کې د مخابراتي شبکو 25 میلیونه پیرودونکي لري چې له دې جملې څخه 12 میلیونه کسان له انټرنیټ څخه ګټه اخلي. د یادې ادارې مسؤلین وایي د دې شمېر ډېره برخه ځوانان دي چې د ټکنالوژۍ له دې پرمختګ څخه په بېلابېلو برخو کې کار اخلي، خو په ورته وخت کې د ځیرکو موبایلونو ناسم استعمال په ځانګړې توګه د ځوانانو ترمنځ د اندېښنې وړ ستونزه رامنځته کړې ده. د دې لپاره اړینه ده چې انټرنیټ او ټکنالوژي په مثبتو او ګټورو برخو کې وکارول سي. ځیرک موبایلونه کله یوې خوا زموږ د ژوند اسانتیاوې ډېروي، بلخوا د ناسمه اوږدمهالې کارونې له امله ګڼې ستونزې هم پیدا کوي. د دې لپاره اړینه ده چې ځوانان د ټکنالوژي د استعمال پر وخت د وخت مدیریت ته ځانګړې پاملرنه وکړي او هغه وسایل د خپلو زده کړو او مثبتو پرمختګونو لپاره وکاروي.